아자미 라디오.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم نن شنبه د 1400 سلرم کال د مرغومی جدید یار لسمه د 2018 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کو د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیل زادوایی لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي اغه لټولونیو سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړي ښاغلی خلیلزاد دغه بندیانو نمونه یاد نه کړل خود راپورونه لمخي یو افغان لاس امریکایي محمود شابیبي له 2023 کال رئیس په افغانستان کې نیول شوی او بندي ده نور جزئیات ورسته اوریدل شي د تخار په چواب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو د سرو زرو د کان دی او استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ خو ډب شوی په خوال رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موټریزینو د لرې کولو لپاره هوایي ډز کیږي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د موټریزینو لخوا د ډبرو ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پېښې شوي دي د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیروي شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود لږ تر لږه اوو کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو د آزادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډپ کړی خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لوی دوب خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګنو ښارونو ته غځېدلې او په کې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي لمنځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چاندو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده دغو سرګندونو د ایران کلک عکس العمل اول او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه غواخونه هم کړی دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلای شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي د بی پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي خلیلزاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده که څه هم طالبانو رسمان نه ده منلي چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي خو ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلي دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي هغه ویلي معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل پاره
ډیر څه نه دی ویلي. خغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نکړل. خود راپورونه لمخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اگست رئیس په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې ده. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمانو زواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. خغلی خلیلزاد ویل د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد ویل دا ور سفری شخصي و. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي ادم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2025 کال کې خوشې کړل. راین کوربت د 2025 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2025 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2025 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیرونه کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف وای له لمړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمه له پاکستان څخه راستن شو افغانانو ته د یو خاموش قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه سانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د هوا په سړې دوه له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنیدنې په پراخېدو سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویمه خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونې لا ژور کړي چې له وړاندې هم زیانمنه وه. ام اس اف وایي که راستنیدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپنا، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله ځورېدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې په ټکوې د بدن د تاوده ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي، او ان د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکې کیدای شي. د دې سازمان په راپور کې همدارنګه راغلي چې راستنه شوې کډوال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې له جدي خندونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په خارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان د یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمید الله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپنا نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې ورته دوه چنده کړي دي.
زمور سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټر وول دی په سفر کې شایه ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او ونه وسو طاقت نه لري چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که بخاری کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسي بیان لري.
سناګول یو بل راسون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خدوم رچیخ دا که با درته وایم چې ډیر بد حالات ده. په یو کور کې سرور کوټې دي، نه پیملیانې پکې، یو شی درک نه لګیږي، ونان مریضان دي. خدای سه تامین ته اولو جلابات والله که دې دوا روپۍ می
دغه راستن شوي کسان د سرپنا، خوړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په راپور کې په پاکستان کې دغه ماموریت د مشر شو بی بینګ له قوله ویل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستنو شویو کسانو لپاره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري، څو دوی وکولی شي خوړو، سرپنا او اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړی چې د خلکو ژوند نه خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زور د خطر په لور نه ستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنشړل په بې ساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر په راپور کې چې د تیر کال د دسمبر په 23 خپور کړی و، ویلي و چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستن شویو افغانانو شمېر د 1 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بې ساری فشار راوړي او که بیرنې ملاتړ ونه شي، د راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دال کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیری نیول شوی او بندیان شوی افغانان د ACC یا POR کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوی کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشی شوی وای په نامناسب شرایطو کې ژوند کوي او دی وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
4 روز میشود که در حاجی کم به سر میبرند. اونو لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پردک سیمه که یو افغان کډوال دی چې افغانستان ته د خپل ترور د کورنۍ د ډیپورت کېدو په اړه اندېښمن دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په 2 ازادي راډیو ته وویل ترور یا خلای د خپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوي او حاجی کم ته لیږدول سوي دي.
خاله مې له خپل دوه زامنو او یوې لور سره نیول شوی. فعلاً وضعیت یې په حاجی کم کې ډېر خراب دی، په ویره کې او له ډیپورت سره مخ دي. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک ښار او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده. خو مریم چې یوه بې سرپرسته مېرمن ده او له خپلو دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادعا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوې او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن.
سه دوه ځلې ونیول شوم. یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشی کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړې خوشی یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کم څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات اول درون بستانی با مثلا چه اپا بستیم تو ایم قدم که من اقتصادی مشکلات لرو چی مثلا زادا مریض ارزا آورش کول چیزا یا مطمئن دکتر پیدا کم لارشم قلطا دمی مکم چون در لحاظ روانی نجا کم پولیس منگا اوالو تابی شروع دلتا طالبان دیر کرولو ما غطول با من پغیزا کرد یعنی در دری مشکلات من دیر چی دیدی چوا پیان دیم نپایدم چی سبا مشم.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې دي چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیری وونه کې په پاکستان کې 2003 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي.
ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیات وته.
که څه هم د نړۍ ډیرو برخو نوی کال په اورلوب پیل کړ، خو ایرانیان د لارینونو لپاره واټونو ته وتل چې هغه هم له اوښکي بهونکي ګاز او برقي ډنډو سره مخ شول. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لارینونه دوام وکړ. دا لارینونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتېدونکې نارضایتۍ له امله پیل شوي. د امنیتي ځواکونو او لارینوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایراني چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه څه چې دوی بلواګر بولي د تاوتریخوالي مسؤولین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بې ساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا به د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو، هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شروالۍ کارمندانو او د ریشي روز موږ کولا سره موږ جنجل نه وي. د فارګ صنعتي د فور به موږ منظمه فنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه فنګونه چې کړی مو دا هغه په یو په دوا او یو په درې بدل کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینۍ دیوی تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
مونږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحمانی هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاص ځای شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وای ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخینه ولې و لمنځت للی او په نګ دی راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا سړکونو جماعت او نورو اړینو تاسیساتو د جوړیدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز ویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله لمنځه وړي دي او په راتلونکي کې به هم د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیس والی کې د خوز ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستي صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله د مهال په استوګنې زسیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10000 کسانو ته د کار او مزوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالي په اړه وویل
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی بي لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې چې په شفخانو کې استعمالي غا روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارک او تاسو د نورو دوستانو ته مبارک.
bale ته ټول ته مبارک مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دا روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ ته افغانستان کې جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ خپل کړی دي. بیزونه دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لسونه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواره په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنی کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړی چې همدا کار ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنی هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي. او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فار مثال کا عملیات وشي نو کې دې شغه ځګي څناسه میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره د یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجوده هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیر استاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکارې هم ژمنه وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د دغه ماوین په خپل چې پی ایچ ڈی د روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ خوبونو ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغه لاسو هیوادونو دی چې د سیلونو لګواخ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څنګه ځانونه د سیلونو له خطر خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلی ریپورت کې.
یو له هغه طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغېزې له وچکالی وروسته د سیلونو په هیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه د دې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیمه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دی، یو نرم دي چې هغه با بارانونه جذبېږي او یو بارانونه د چپ شدت باندې وریږي او بیرته هغه دزمه کې چون دزمه کې وچه و هغه خړه او خاوره او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وای
بارانونه چې وس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مزکی دا زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزه وکړه د صنعتي جوالونو ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جوال راتو علي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اخته او هم مزکی هم د سیلاب دغور سره محفوظ شي هم کانال د سیلاب دغور سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بلې خانه د اوبه د ځمکه ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د شاغل بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشته چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپر لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دی بل ګټه داله چې دغه ونی خپل ممانعت کې دی سیلاب دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتر شه هغه صوتی که دی پکری ده غیرو جن بریال چورتا و یا انتقال دی خاور لیو زنه بل زده که چیرتا ونه یه دی ونه بیخنه اغا طول اغا کنترول ای.
ده ملگوری ملتو ده یوشم راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که ده سیلونو ده تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پا جمی که زیاد وی تلفاتی پا اولی که زیادی شی. پا دیار ده اوباو چاپیریال ساتن متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باسته چې په دوبه کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خورونو او سندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خور کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهي شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خورونو او سندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی صدیق د خوندی ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نور یوادونو کې او په اسلامي یوادونو کې تا جماعتونه د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جماعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونې کې باران کېدای شي، سیلاب راوتل شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې موږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي. خود متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلی کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان او لسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لستې، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایې چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و، یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتل دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقه په اړه مراته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېر جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بخی او جالب شه وکنه زکه مونږه با مهاجر وو بیا کله چې بیرته افغانستان تراغلو نو زغ وخت ډیر کوچنی یم تقریبا د 4-5 کلو بم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه وو یو ورځ د سیم په کلی کې اوسیدلو اوس هم هغه خپل ځای کې اوسیږي نو یو ورځ بیرون وتلم خوته به وړو ماشومانو سره مو مستطری کوله دلته په ساتری او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د تو به خیدی پولی په سر باندې او کتابی خیره او به روانې دي بیالوه او درې بیالې د پولی په سر باندې او کتابی خیوه نو شپه دې کتاب مسترګې ولګېدلې خدای لکه مینه می چور سره وی ورغلم د کتاب میرا واخسته بغیر لدې نشل چا پوښتنه وکم چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه بس خپل لوبه می پریښودله کتاب میرا واخسته وم د سرغلم کورته کورته راغلم مور می راته ویل چې دا د لکومکه دا کتاب د لکومکه راي وایم نه پوهېږم د پولو په سر پروت نو ما را واخسته او چې کله مې شپې پلار کورته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي بیا دله چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده اوس د ما کتاب بیرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې په هماغه کتاب د ما مور ښه وه یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو مې له دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا دري ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم زه اوله کې تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم زده مې نه ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت وی او کتاب نو نه پوهیږم چې دا به د څو سم کتاب ویلې خای چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلاس ته مې ویلې چې زه د لور باندې په دویم سم کې کېنو چې دا دونه تیز ده لایق را نو موږ هم اول سم دې پریګري په دویم سم کې به کېنو او هغه کوم اداري اجرا چې و هغه ورته ویل چې دا کارونه تر سره کا او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شو
بیا د خونځي د کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څورته وایي استعداد مو پکې ډیر و لکه دولس کاله مکتب مو ټول کې په څو کلونو کې وایلی ده
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړای ده
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده
او مننه خیر اوسې څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و د نجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل موږ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي نو له دغه ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنی ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي چلی مکتب څه کوي یا بېلاري کېږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمت ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضی، هندسه، مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله بکې ډیر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي. بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دي آمادګی نیولا؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنی له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یا دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه و، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد
کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا مطمئن دست شوق او دغه یو مضمون سره د چاوی سکه مضمون خوخی ده.
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و. دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکوه، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړ،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد
کړ،
فرزان جان پښتو مو یاد کړ، چې دا پښتنه مېره نشي. د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلي، ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي، داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چه نشته ورته. نو کانکور پر مهمه چی واخسته، کانکور پر امتحان که نستمه. خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دوشانو با نگریده نپویدنه، خود طور میکرلنه. او پیجتمایی مزامینو، مثلا دینی مزامینو، ادبیات و موضوعاتو که بخوامه، خو چه می حل کرده و چه می نوزده کرده. خو واضح خبر ده چه کانکور که طول لسلوزو سرم
بخوی.
کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیاب یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه و. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، وس غواړي چې پنتونو وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی د قصې ترې وی افتی پوری هم د تلی ورتلی کنه چې وس سافتینو مکم پنتون کې کنه اون سلامه می پلاړه ته ویل چې دا څلور سافتینو مکه یو څو ورځې ورشه به کچې نه شو نه تللی یعنی نه شو تللی بیا پس لغنه تعجیل وخلی وایم خم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پنتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لرې اوساسي د کور
نه او کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سافتینو مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي ته خو نامختلایقه چلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه یو نیم ساعت
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف د چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څه لور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم 500 روپۍ به مې ورکولې او دې خو ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کلم داسې شی وو چې پیسې درسره نه وې پوهنتون ته نه یې تللې یا تللې ملګرې دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دی هغه ډېر کم ماشوه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نامخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده هماغه فیس هم ماته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او راتلمه ټول به راته ایران پاتې ووایدا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس همداراشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندې ورونو په اړه درته وایه تانه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټولې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړای دا خار مو هم کتلې پانتون دتللې یاست یالته مو خرینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دا کړې د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونو چې زکریم کړی وي هغه د لیکي می ورتیاوی چې وی هغه موږ ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وی لکه کورنی غواړي چې خپل زمانه ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پویګم مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا د غده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشرانې خزی د توشک را ته رسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګه کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپی روي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مراته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوانه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونه کې مصروفه او نور خپل لیکل
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزنده چانه د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلانډو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې تور شبا آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا جنو ورته زیات کار کړی دا ځکه چې د دې بدل کې جنو ته څه مقدار لک پیسې ورکوي یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو سات ریکارډ باندې جنو ته $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ یا ساته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایچوی غږونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نه سوه اتیا کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په دې شپږ زره او نه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو خامخا ورسېږي، خو زه هیله لرم ولې نه، ځکه چې امدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسترۍ ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم. او په ماسترۍ کې هم درې سمستره مې ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقامه پوری ورسیږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې اوس زده کړنې شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانه زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو، هیله مندم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې خپل خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
مخه مخه
بشرا سهر Let's go.